یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. تخنیکی همکاري میر احمد سپای کوي. د دې خبرونې موضوعات: خلیلزاد په کابل کې سلام مشورې پای ته رسولي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له غنی او عبدالله سره د استانبول پر تیاریو بحث کړی. له صنعتي انقلاب را وروسته د افغانستان د تودوخې درجه د نورې نړۍ پرتله یو څه زیاته لوړه شوې. په کندز کې خلک نیول شوي او مجرمانو ته سزا غواړي.
مخکې هم داسې ډېر کسان نیول شوي، خو بدبختانه هر طریقه شوي دوی خوش شوي دي. خواسم دا ده چې دوی مالې باید قانون پلی شي.
او ایران د ناتانس په اټومي بټۍ کې د برېښنا ستونزه اټومي تروریزم بللی. له هر څه مخکې خبرونه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: زلمی خلیلزاد کابل ته تلو ورځنی سفر بشپړ کړی. امریکا وایي افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو ته ژمنه ده. او د ایران د ناتانس په بټۍ کې د پرچاوي چاره د اسرائیل هڅه بلل شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنګټن او که بل ځای ته تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس د چمتووالي په اړه خبرې شوې دي. ول شوی چې ښاغلی خلیلزاد له هغه ګډ لیدلوري خوښ دی چې افغانان د استانبول کنفرانس په اړه لري. هغه کنفرانس چې تمه ده عادلانه او تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي. تر اوسه د دغه کنفرانس کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو افغان چارواکو ویلي تمه ده د همدې روانې اونۍ په وروستیو کې جوړ شي. بل لور ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د حکومت له مشرانو سره د همدې کنفرانس پر چمتووالي خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن سهار په څو ټویټونو کې ویلي چې دیبورا لاینز له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او د سولې په چارو کې د دولت له وزیر سید سعادت منصور نادری سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتونی بلینکن پرون یک شنبه د امریکا له ان بی سی تلویزیون سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
ولسمشر د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی، او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د تروریزم په خوندي ځاله بدل سي، په ځانګړي ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نښه کوي.
د امریکا د پخوانی ادارې او طالبانو د تیر کال د هوکړې لمخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی وو. خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلی د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ګران کار دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 15 نړیوال متخصصین او د ملګرو ملتونو سلاکاران یې ګمارلې دي. دغه کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه متخصصان به د همدې اپریل میاشتې تر وروستیو پورې خپلې دندې پیل کړي. ټاکنو کمیسیون وایي چې دا ژمنه په افغانستان کې د یو ان ډی پی مشر عبدالله الدرداری ورته کړې ده. معلومه نه ده چې ټاکنو کمیسیون کې اوس د غږمارنې په څه هدف کېږي، خو د نړیوالو لخوا په یوې نوې طرحه کې د افغانستان لپاره د انتقالي ادارې وړاندیز شوی دی. دغه طرحه کې راغلی چې همدا انتقالي اداره په ولسمشریزو ټاکنو ته زمینه برابروي. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو ناتانس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د ګډوډولو مشکوکه هڅه وبلل شوه. ویل شوی دغه پېښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان رئیس علی اکبر صالحی پرون یک شنبه په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا پرچاوي د اټومي تروریزم عمل وباله، او له نړیوالې ټولنې د دې ګواښ پر خلاف د درېدو غوښتنه وکړه. صالحی ونه ویل چې د ګډوډولو په دې پیښه کې ښایي د چا لاس وي یا د پیښې علت څه وو، خو زیات کړه چې ایران دا حق لري چې د دغه سي عاملانو پر خلاف اقدام وکړي. د اسرائیل د کان پونم یوې رادیو د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې د ایران د ناتانز اټومي تاسیساتو پر خلاف دغه سایبری یا انټرنیټي حمله د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد کړې ده. د برېښنا پرچاوي پرون یک شنبه په داسې حال کې پیښه شوه چې ایران تیره شنبه په دغو اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنترفیژونه ولګول چې د یورانیمو د پخولو چارې چټکوي. او انګلستان سر له نن څخه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې په انګلستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمیر کم شوی او اکثریت په خومره کسانو د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین لومړی ستن لګولې ده. سر له نن دوشنبې څخه به ټول دوکانونه بیرته پرانستل شي، خلک به وکړی شي سلمانیو ته لاړ شي، او د عین کورنۍ غړي کولی شي په انګلستان کې په رخصتۍ لاړ شي خو چې په یو استوګنځای کې ووسی او پخلای پخپله وکړي. جیمونه د لامبو حوزونه، کتابتونونه او ژوبڼونه به هم بیرته پرانستل شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د محدودیتونو کمیدل د ازادۍ پر لور یو مهم ګام بللی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې چې بیا هم احتیاط او مسؤلانه چلند وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو لړۍ پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د حکومت له مشرانو، سیاسيونو او نورو فعالانو سره له څلور ورځنیو لیدنو کتنو وروسته له افغانستان ولاړ. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی خلیلزاد کوم ځای ته تللی دی. کابل ته د خلیلزاد د سفر اصلي موخه د استانبول د غونډې پر اجنډا خبرې اترې وې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پانه کې ویلي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری موندلی دی. لبلې خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز لولس مشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره کتلي او د استانبول د غونډې لپاره د یو ګډ لیدلوري د جوړېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو سره د لیدنې وروسته نن له افغانستان ولاړ. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خلیلزاد په تیرو څلور ورځو کې د استانبول غونډې د چمتووالي په اړه له حکومتي مشرانو، سیاسيونو، د ښځو د حقونو ملاتړو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې او مشورې کړي. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي هغه په دې لیدونو کې ټینګار کړی چې د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو او لږکیو حضور د افغانستان د بحران د پای لپاره اړین دی. خبر پاڼه زیاتوي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری هم موندلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وویل د خلیلزاد سره په لیدنو کې دوی ته د استانبول د غونډې په اجنډا بحثونه وکړل چې مهم ټکی یې اوربان او د افغانستان راتلونکی نظام دی. د افغانستان حکومت منلی چې د استانبول غونډه به روانه اونۍ وشي، خو ځینې سرچینو د دې غونډې کره نیټه د اپریل میاشتې 14 ښودلې ده. د دې غونډې د چمتووالي او تر پای یوې پایلې ته د رسیدو په برخه کې د ملګرو ملتونو اغیز هم جوت دی. د همدې لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز هم له افغان چارواکو سره خپلې لیدنې زیاتې کړې. تازه هغې نن له جمهور رئیس غني او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله سره کتلي دي. یوناما د دې لیدونو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د لیدونو کې د استانبول پر راتلونکي غونډې بحث او خبرې شوې. سرچینې زیاتوي له جمهور رئیس غني سره په لیدنه کې دواړو لوریو یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو، د تاوتریخوالي په کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو ته پراخ ګډون په اړه خبرې کړې. کوارته وخت کې د ملي مصالحي علي شورا وای د برلاینز او عبدالله د استانبول غونډې لپاره یو واحد د دورې ته رسیدو لپاره د هڅ پر ګړندې کېدو ټینګار کړی دی. دې لیدنه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د استانبول غونډې ته په وړاندې کېدونکې طرحې هم خبرې شوې. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات وایي د سولې هغه بهیر به بریالی وي چې د افغانانو په مشرۍ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له ان بی سی نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی غواړي دا جګړه پای ته ورسوي او خپل پوځ خپل هیواد ته ستون کړي. هغه ویلي
I don't think anyone in the fikr kawam che Afghanistan ke hichuk ka haga Taliban hukumat aw khalak wi da wo gwal che Afghanistan de biap korani jagla ke shkil se zaka chalwesht kala ke je che pdi hiwat ki jagla rawana da ka Taliban mashruiyat aw nariwal mlatal gwali aw ya da nawi hukumat barkha jodi je imkan lari che mlatri wusi
won't be there. امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې او نړۍ پر هیوادونو هم غږ کړی چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته او مثبت لور ته د افغانستان په وړلو کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن همدا ډول روان وي بروکسل ته ځي څو د ناټو سازمان لګړیو هیوادونو سره د افغانستان د سولې اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي. هغه سره په دې سفر کې د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین هم ملګری وي چېرته چې په هغه په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو وسلو د پاتې کېدو بحثونه مطرح کړي. هغه موضوع چې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ
پاړی د هوکې او نو هوکې جزئیات بربند نه دي. و موردل چې زلمی خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې په اړه سلام مشورې پای ته رسولي. خو دا سلام مشورې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د برالاینز او افغان چارواکو ترمنز نن بیا هم روانې وي. د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 بحث کې چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي په دې اړه د کارپوهانو بحثونه اوري چې کابل ته د خلیلزاد دا ځل سفر څومره او ولې مهم و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې اعلان کړی چې له صنعتي انقلاب پر وروسته موده کې په افغانستان کې د تودوخې درجه 1.8 سانتیګراد لوړه شوې ده. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د سنجش د آسیا په جنوب کې د ځمکې د تودېدو له مخې شوی چې افغانستان هم پکې شامل دی. د دې ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین ازادۍ راډیو ته ویل دا اندازه د نورې نړۍ پرتله یو څه لوړه ده، ځکه د ځمکې د تودوخې درجه له صنعتي انقلاب وروسته په نورو هیوادونو کې 1.5 درجې لوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې هیواد کې د ګلخانهي غازونو د خپرېدو لامل خبرداري ورکوي. د دغه ادارې د تازه راپور لمخه په افغانستان کې دغه غاز له 1990 کال نه تر 2010 کال پورې 1.3 سلنه ډېر خپور شوې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین د یک شنبه په ورځ د اقلیم د بدلون په اړه د دوهم راپور لخپرېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه کیږي چې تر 2015 کال پورې به د 2010 کال په پرتله ګلخانهي غازونه 1.2 ډیر خپاره شي.
دا دغه راپور هدف دا دی چې د ګلخانهي غازونو خپرېدل د اقلیم د بدلون او له نورو مواردو سره چې د اقلیم په بدلون پورې اړه لري څرنګه ځانګړي کړو. دغه راپور کولای شي چې د یو مهم راپور په توګه د راتلونکو اقداماتو په خاطر د ګلخانهي غازونو د خپرېدو او د پروژو د پلي کېدو لپاره ګټور تمام سي. سره له دې افغانستان د ګلخانهي غازونو په خپرېدو کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی 0.01 دی، خو موږ بیا هم د اقلیم د بدلون نه ډېر زیان وینو او دا مسله زموږ د اندېښنې لامل ده.
د ښاغلي امین په خبره که څه هم افغانستان صنعتي هیواد نه دی، خو د افغانستان درجه په وروستیو 2.8 کلونو کې، یعنی د اروپا د صنعتي انقلاب وروسته، د سانتیګریډ په حساب 1.8 درجه لوړه شوې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان د پاریس د پیمان غړی دی چې له مخې مکلف دی له 2000 نه تر 2030 میلادي کال پورې د ګلخانهي غازونو خپرېدل 14.6 راټیټ کړي. له بلې خوا د چاپیریال ساتنې پوه عبدالولي مدقیق په افغانستان کې د ګلخانهي غازونو خپرېدل د اندېښنې وړ ګڼي.
گزارش سے دے چاپیریال ساتن ملی ادارے خپور کړی دے هغه غازو په تولید او انتشار کې زیاتوالی خي سیغه په نړیواله کچه د اقلیم د تغییر سبب ګرځي، چې په پایله کې هغه وادونه لکه افغانستان تغییر د اقلیم د تغییر له منفی اغیزونه ډیر زیات اغیزمن کیږي.
د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره د دوی دوهم راپور د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې تر سار لاندې بیلابیلو بنسټونو، وزارتونو او د چاپیریال ساتنې متخصصینو له 2013 کال نه تر اوسه پورې بشپړ کړی دی او د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیم د بدلون د کانفدراسیون لخوا منل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم اقتصادي خبرونه
د هرات د اسلام قلعه او تورغونډۍ لارې یو ځل بیا پرانستل شوې. د افغانستان مالیه وزارت وایي پرون د دې وزارت د ګمرکونو او عوایدو معین عالم شاه ابراهیمی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هرات ته سفر کړی و. د دې وزارت ویان محمد رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د سفر موخه د هغو ملي سوداګرو د ستونزو حل و چې اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې له امله زیانمن شوي او د اعتراض په موخه یې د هرات تورغونډۍ او هرات اسلام قلعه لارې تړلې وې. د ښاغلي تابع په خبره یاد پلاوي له خصوصي سکتور او ملي سوداګرو سره له نږدې خبرې کړې او هوکړه یې کړې چې د قانون پر بنسټ به یې ستونزې حل شي. د نوموړي په خبره دواړو ګمرکونو ته د لیږ د رالیږ لارې پرانستل شوي او عادي حالت ته ګرځېدلې دي. اسلام قلعه ګمرک کې د 1999 کال د دلوي په 25مه له اور لګېدنې وروسته سوداګرو د دواړو ګمرکونو لارې وتړلې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د زیان تاوان یې ورکړي. د افغانستان کرنې او بولګونی او مالداری وزارت وایي کډار تر لاسه شي چې مرکزی سیلو خپل ورځنی لګښتونه پوره کولی شي دا سیلو به بیا ځلي خپل فعالیت پیل کړي. د دې وزارت د مسؤلینو په خبره مرکزی سیلو د دې ځای د بیا رغونې او فعالولو طرحه چمتو کړي او ډېر ژر به یې له یاد وزارت سره شریکه کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د مرکزی سیلو د ستراتیژیکي زیرمې ظرفیت له بل هر ګودام او سیلو څخه ډیر دی خو د یاد سیلو بیا رغونه ډیرې پانګونې ته اړتیا لري. د ښاغلي رستمی په خبره د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په یو شمیر نورو طرحو هم کار کوي ترڅو نورو ولایتونو کې هم سیلوګانې او ستراتیژیکي زیرمې جوړې کړي. د مرکزی سیلو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په یاد سیلو کې 10,000 میټریک ټنه غنم ساتل کیږي خو دا سیلو د 15,000 میټریک ټنه غنمو د ځای ولو ظرفیت لري. اوس مهال مرکزی سیلو هر ورځ له 1,000 تر 1,500 میټریک ټنه د سبو سوړه تولیدوي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 6 پله، یو یورو 1.9 افغانۍ 10 پله، یو انګلیسي پاوند 1.4 افغانۍ 2 پله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 8 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله و رای ورزو نریوالو مسائلو تا د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتانس کې د برېښنا پرچوي د اسرایلو لخوا د سبوتاژ یوه مشکوکه هڅه بلل شوې. ایران د تیرې شنبه په ورځ په دې اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنترفیوژونه ولګول چې د یورانیمو د پخولو یا غني کولو چاره چټکوي. د برېښنا دا پرچوي پرون یک شنبه پیښه شوه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره ملالۍ بشیر دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده. ملالۍ جانې،
مننه تکل صاحب. لکه تاسو چې ویل، ایرانی چارواکو ویلي دي چې په اټومي مرکز نتانس کې پرون برق قطع سو او دوی به د دې پیښې غچ واخلي. دوی پر اسرائیل شک لري چې په دې پیښه کې لاس لري. دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکو هڅو ته زیان اړولی سي. د دې هیواد اټومي انرژي ادارې رئیس علي اکبر صالحي پرون د برق قطع کېدل اټومي تروریزم وباله او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د دې تهدید پر وړاندې دی ودرېږي. علي اکبر صالحي دا ونه ویل چې دغه مشکوک زیان په مشخصه توګه څنګه رامنځته سوی دی، خو زیاته یې کړه چې ایران د ورانکارو پر ضد ګامونه اخلي او خپل حق دا خپل حق بولي. په عین حال کې د اسرائیلو کان پبلیک رادیو د استخباراتي سرچینو لخلې ویلي دي چې د دې سایبري برید تر شا د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد لاس دی. خو امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د امریکایي او اسرائیلي استخباراتي چارواکو له قوله په یو پورکی د دې هم پیښه تر شا د اسرائیلو د لاس لرلو په تفصیل کې ویلي چې یو لوی چاودنې تر ځکه لاندې د یورانیم غني کولو بټیو یا سنترفیوژونو ته د برق خستېدو نظام لمنځه وړی دی. تر دې یو ورځ مخکې ایران ویلي و چې په چټکۍ سره د یورانیم غني کول پیل کړي دي. د استخباراتي چارواکو په وینا نتنز اټومي مرکز ته د برق قطع کېدو د ایران د یورانیم غني کولو کار نه میاشتې شاته کړی دی. اسرائیل په عمومي توګه د بټیو د ډول عملیاتو چې پټوي په اړه یې څه نه وایي، که څه هم د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په تکراري توګه ایران د اسرائیل پر وړاندې یو لوی تهدید بللی دی. دا پیښه په داسې حال کې سوې چې د ایران پر وړاندې د اسرائیل پټه جګړه مخ پر ډېرېدو ده او په سوریه کې د ایران په ملاتړ یو ځواکونو هوایي حملې زیاتې کړې دي. د یادولو وړ ده تکلسه چې روانه میاشت په یمن کې د ایران د سپاهي پاسداران پر یوه بیړۍ د حملې شک هم پر اسرائیل کېږي. د نتن پیښه داسې مهال رامنځته سوې ده چې په اتریش کې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ژغورلو هڅې روانې دي. دا موافقه په 2015 کال کې لاسلیک سوې وه او وروسته امریکا له دې موافقې څخه ووت.
ډېر زیاته مننه ملالۍ جانې. قدرمنو اوریدونکو، د ایران د ناتانز اټومي تاسیساتو کې د پرونی پرچاوي پر وړاندې د غبرګونونو جزئیات مو اوریدل. ویل کېږي چې دا پېښه ښایي د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا هڅې زیانمنې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا ازادي راډیو ده. د څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بس پروګرام لرو. د دې خبرونې د اوریدو لپاره د دې ساعت تر پای را سره اوسې خوده شیبه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
د کابل چاپ په نننیو ګڼو کې په بیلابیلو موضوعاتو بحث او تبصرې شوې دي. هشت صوب ورځپاڼې سرمقالې کې د دولت د سولې طرح مسودې باندې بحث شوی دی. سرمقالی کې راغلی د افغان دولت د سولې طرح چې د افغانستان د سولې هوکړلیک په نوم په سلور برخو کې چمتو شوی او نن به د ملي مصالحې د عالی شورا د یادې طرح د منلو یا رد پاړه پریکړه کوي. د ملي مصالحې عالی شورا د طرحو د توحید ځانګړي کمیټې تیره ورځ د دولت د سولې طرح وروستۍ کړه. د دې طرحې په لومړۍ برخه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره لارښود اصول چې د خلکو په حقونو ټینګار کوي راغلي دي. د طرحې دویمه برخه د سیاسي نقشې په نوم نومول شوی چې د سولې انتقالي یا لیږدیز دولت او د سولې حکومت جوړېدو باندې پرې بحث شوی دی. د طرحې دریمه برخه نظام او څلورمه د جګړې پای او اوربند ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې زیاته شوې یا د طرحه به د استانبول راتلونکي ناستې کې د جمهوریت په استازولۍ وړاندې شي، خو همدا طرحه د ګلبدین حکمتیار، د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د کریم خلیلی په مشرۍ د وحدت اسلامي ګوندونو له مخالفت سره هم مخ ده. مسیر ورځپاڼې سرمقاله کې د جمهوریت په ملاتړ وروستیو ناستو باندې نیوکې شوې دي. په سرمقالې کې راغلي د دوی معلومات ښیي چې دا غونډې د حکومت په مالي ملاتړ شوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پیسې کوم بنسټ لخوا ورکول کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکلي له بده مرغه حکومتي چارواکي په داسې حال کې نمایشي کارونه کوي او دولتي بودیجه پرې لګوي چې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په حکومت کې فساد خولې لګوي، د ارګ په شاوخوا کې سړکونه کنده او کپر دي، د کابل ښار په دولتي ښوونځیو کې د زرګونو ښوونکو کمی ده او سلګونه زره شاګردان بې ښوونکو دي. د لیکوال په باور حکومتي چارواکو ته پکار ده چې نور د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندل پرېږدي. جمهوریت د خلکو نظام دی، که یې خلک غواړي نو خپله به ترې دفاع کی، او په دې اړه د حکومت هڅو او پیسو ته اړتیا نشته. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله کې بیا د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې اور بند وکړي. په سرمقاله کې راغلي ټاکل شوی روانه اپریل میاشت کې د افغان سولې په حقله په ترکیه کې یو کانفرانس جوړ شي، نو د جګړې ټولې خواوې باید د روان تاوتریخوالي د پای پر سر هوکړې ته ورسیږي. سرمقالې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وروستۍ اعلامیې ته په اشارې لیکلي، یاد کمیسیون هم په هیواد کې د روان تاوتریخوالي په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو په وروستیو نښتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وښتي ده. په سرمقاله کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د اعلامیې په حواله راغلي چې دواړه لوري همداراز د ملکي تلفاتو په اړه د سیړنو په برخه کې هم همکاري نه کوي او هڅه کوي د دې ډول پېښو پړه پر یو بل واچوي.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. د کندز اوسیدونکو غوښتنه کوي چې چارواکي دي پر نیول شوی مجرمانو قانون عملی کړي. دوی وایي ک مجرمان له قانون سره سم سزا وویني نو په کندز ښار او ټول ولایت کې به د جرمونو کچه کمه شي. د کندز چارواکو ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې له 500 زیات مجرمان نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي.
د کندز امنیتي چارواکي وایي تیر کال په دغه ولایت کې 1509 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. دا خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې له څو کلونو راهیسې دغه ولایت د انسان تښتونو، هدفي وژنو، وسلوالو غلاو او د نورو جنایي جرمونو شاهد دی او دې مسلې د خلکو اندېښنې ډېرې کړي دي. د کندز اوسیدونکي د پولیسو د دې اقدام هرکلی کوي او دغه راز ټینګار کوي چې پر نیول شوو مجرمانو باید قانون عملي شي چې بیا ځلې پر جرمونو لاس پورې نه کړي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي 40 کلن رحمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د خوشحالۍ ځای ده چې زمونږ دولت فعال شوی دی تر څو دغه کسان ونیسي، خو خاص هم دا ده چې او دوی ته نور اجازه ورنه کړي چې په ښار کې بې نظمي راوړي.
خو یو شمیر خلک انتقاد کوي چې پر مجرمانو قانون نه عملي کیږي. د دوی په وینا په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اداري فساد موجودیت، له جنایتکارو ډلو د سیاسي ګوندونو او څیرو ملاتړ او په کلیوالو سیمو کې د دولت نه حاکمیت هغه لاملونه دي چې پر مجرمانو باندې د قانون عملي کېدل ناشونی کړی دی. د کندز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن نقیب الله احمدزی په دې اړه وویل
موږ په دې باندې ډېر زیات خوښ یو چې دغه خلک اوس چې نیول شوي دي باید قانوني او عدلي مراجع سي، د هغوی د خوانه باید دوی ته هغه سزا شدې مجازات سي او بیا د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت واسطې په مقابل کې بیرته خوشې نه سي تر څو بیا دغه اندېښنې د ښاریانو تر منځ سي دا بیا را تازه نه سي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 50 کلن عبدالرحمن اکمل بیا وایي په ځینو مواردو کې پرته له محاکمې د پیسو په بدل کې مجرمان خوشی کیږي.
دا خو هغه مجرمان دي چې راټولیږي، پیسې ته اخیستل کیږي، پرته خوشی کیږي. ته صاحب پیسې واخله او خوشی کړه، دا خو جزا نه ده. نن دی یو لک تی واخیستل خوشی ده، که سبا درې نفر وزنی درې لک به درته تیارې کی چې تراسي درې لک ته خپل کې درکې. نو امنیت راوستل لپاره رشوت اخیستل دا امنیت نشي راوستل.
خو د کندز د امنیت قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په جنایي جرمونو تورن نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي او د قانون له مخې به ورسره چلند کیږي.
سال 1399 تا تاریخ 12/1400 569 تن مظنونین
متعدد تیر کال پیل نه تر د روان کال د حمل میشتي 12 پوري د کندوز ولایت په کچه د امنیتی تړون د پلي کولو لمخه د پولیسو لخوا 1598 تنه مجرمان او په بیلابیلو جرمونو تورن کسان نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو دوسی د پولیسو د لومړنیو څیړنو وروسته عدلی او قضایی ارګانونو ته سپارل شوی دی.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان هغه ولایت دی چې د جګړو او نومنوې سربیره د دې ولایت اوسیدونکو د انسان تښتونو، جنایي جرمونو، هدفي وژنو او د وسلوالو غلاو د پیښو له زیاتوالي هم ځوریږي.
ستاسو له پیغامونو
دغه حکومت چندانې داسې فاسده غوندې دی. په یو تذکیره برقي اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېروي. دغه ته وایي مونږ هیله خدای ته ده او تاسو ته ده. دغه ورته زړه وایي چې دغه تذکیره اول خو اجد نه و دغې ته، بیا چې ور یې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي. دغه دی زو عمرې ته ځم، مالې زروجه کې ځم عمرې ته، تذکیره چې نه وي بیخي عریضه نه امضا کوي، امر نه را کوي. نو دغه تاسو ته مې وویلې ولا د چا د لاسه ګریوان چیرې کړو. والسلام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله ارزو لرو دا چې سخت وچکالي لکه څه ښکار چې ده موږ ته دا څلوېښت کاله زمانه په یاد کېږي. نو موږ هله ارزو لرو چې د مالدارانو سره یې کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سس کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو او د ټولو نړۍ ته دا هله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي. ورته حکومت خواهش دی د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کښې د تنګي په سیم کښې دغه یو بند دی چې جوړې کړي زموږ ډېر اوبه راغلی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو له پی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو د غرمنۍ خبری مجلې مطلب